السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو دا خبری موضوعات راټول کړي. د کندهار ښار په ومه حوزه کې لپرون راهیسه جګړه روانه ده.
موږ هم تیز واکونه مقاومت سره کې په دې خاطر د عملیات څخه پیچلې او قرار روان دي چې د خلکو په کورو ننوتل.
یو راپور کې دا هم درته لرو چې والي طالبانو ګڼ شمیر ولسوالۍ نیولې. افغان امنیتی چارواکی وایي پر ټولو بندرونو کنټرول لري.
یوازې شیرخان بندر تر تهدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات تار کړي.
خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې دی او نور راپورونه تراشو، خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړی.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو بلل. د کندهار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي د دې ټولنې د غړو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو وبلل او ویل چې له طالبانو دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې که افغانستان ورانیږي او افغانان وژل کېږي نو ګټه یې چا ته رسیږي. ولسمشر د جګړو د سختېدو مسؤلیت داسې مهال پر طالبانو اچوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی او په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. ولسمشر غنی خوست په دې سفر کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې تر څنګ د غرض د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي ولسمشر او مل دولتي پلاوی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته ورغلي دي.
افغان ولسمشر د هوایي ډګر تر پرانیست وروسته د هغې الوتکې مسافرینو ته خراغلاست او ستړي مشی وایي چې په همدې ساعت له دوبۍ څخه په اریانا الوتکه کې خوست ته راغلل.
د خوست هوایي ډګر په نږدې 15,000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200,000,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د ولسمشرۍ د ویبپاڼې له مخې ولسمشر غنی نن بیرته کابل ته راستون شو. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 44 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 11 مړي او 55 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار له ومې حوزې شاوخوا 2,000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تیرش په بیا د دې ولایت پر مرکز قلعه نو له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي.
دیشب به مدت یک ساعت
تیر شپه د یو ساعت په مخه ایوان خطر منځ شو. دغه حمله هم شند شو او طالبانو بیا هم ماتي وخړه او تلفات هم ورته ورسیدل.
خاغلی شمس وسلوالو طالبانو ته د اوخت مرګ جوبل دقیق شمیرونه خود او نه هم د افغان ځواکونو لوري ته د احتمالي مرګ جوبل پاړه څول. تر دې مخکې قلای نه په ورسته او درې ورځو کې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو ډګرو. د بادغیز د روختون رئیس پادشاه خان نصری ویلی چې په دې نښتو کې د خزو او ماشومانو په ګډون لږ پیتو زیات ولسی وګړي جوبل شوي دي. د بادغیز چارواکو ویلي چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یوه پارک کې شوی او چاته یې زیان نه دی اړولی. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. د تهران مرستیال والي حمید ګودرزی چې د امنیتي چارو مسؤل دی وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. هغه نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته ویلي چې چاودنه د ملت پارک دننه شوې ده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا یوه حمله وه که نه وویل د چاودنې د آبادو او علت په اړه یې څېړنه کوي او وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران یو شمېر مهم اټومي تاسیسات د حملو لپاره په نښه شوي دي. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز یې د خوجن په جنوب ختیځ 1350 کیلومتر کې 40 کیلومتره د ځمکې لاندې و 40 کورونه وران کړي دي. په دریو کلو کې چې دغه زلزلې لړزولې د برېښنا مزو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال ندی الناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. ناشف په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د اوکراین په ختیځ کې د زندانونو شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز په کریمیا کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو حال وویل چې دغه سرغړونې هر ورځ او په منظم ډول ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ مرستیال دغه راز وویل کله چې په اوکراین کې نښتې پیل شوي په ترڅ کې د دولت او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې له نیول شوو شاوخوا 4 زره بندیانو سره ناوړه چلند شوی او هغوی شکنجه شوي دي. ناشف همداراز وویل چې په کریمیا کې چې روسیې په 2014 کال خپلې خاورې سره ملحق کړي، روسیې د بشري حقونو او د بشر پالنې له نړیوالو قوانینو څخه پرله پسې سرغړونې کوي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویاو لپاره بسنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په دې اړه نن په څرګندونو کې د غراز له غړو هیوادونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. هغه زیاته کړه چې تر سبا به د اروپایي ټولنې په ټولو غړو کې 500 میلیون ډوزه واکسین توزیع شي. د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو یو شمېر د نورو په نسبت دغه بهیر په چټکۍ مخته وړي، خو فوندرلان وویل چې په دې برخه کې اروپایي ټولنې خپله ژمنه عملي کړه. ټاکل شوې ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري کې چیرته انټرنیټ لري زموږ دا خبرونه او دغه راز موږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي پته د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونه د سر راپورټ. د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوه ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا طالبانو د وژل کېدو خبر کوي. خو بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 4 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 12 مړي او 50 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې بیا د کډوالو چارو ریاست وایي چې په تیرو 2 ورځو کې د کندهار ښار له ومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار و محافظه د میر بازار سیمه چیرې چې د تیرو 2 ورځو رئیس د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن جګړه روانه ده. د کندهار د امنیه کمانډاني ویان جمال نصر برگزی د جګړې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیچلی سی او کافي پرمختګ نه دی کړی.
خپل داس په ساحه کې اس وسلوال ترګدل ته و موزه کې د خلکو په کورو کې ځای پر ځای سوی دي. 13 ورځې خلک په زور د خپلو کورو څخه ایستلی دي. زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات یو څه پیچلی او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي، د خلکو د کورو استفاده کوي. نو موږ په دې خاطر یو څه موږ ته ګران دي چې هلته ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي.
تر اوسه پورې وسلوالو ته څومره مرګ ژوبلا ورسره او د پولیسو مرګ
ژوبلا زموږ امنیتي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبلا نه ده اوښتې او وسلوال ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده چې دقیق ارکان د پیلن لپاره معلوم نه دي، خو دوی ته ډېره درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده.
بلخوا په کندهار کې د 215 ماتل کلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق سا ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې د کندهار ښار په ومه حوزه او ډند ولسوالۍ کې شاوخوا بیا وسلوال طالبان وژلي او اته نورې ټپیان کړي.
په تیرو 4 ساعتونو کې د مشترک عملیات چې د ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو ځانګړي ځواکونو او د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ په کندهار ولایت په ډند او ومه حوزه کې ترسره شو. په دغه عملیاتو په ترڅ کې او یا تنه وسلوال ترګر وو جلسو او اته تنه تپیان شو.
د جګړې په کرښه کې جنگیدونکو افغان ځواکونه هم په سیمه کې د ملکی خلکو د کورونو شتون د عملیاتو د پرمختګ خنډ بولي.
پرون دلته رانژې شوې ده، پاکن اوس مو دغه کړله، پر شا کړله، نو دې اوس هم دا خوا په کورو کې دمل دلته ټانګام ته دروځي دي. نو بس موږ غواړو چې اوس هم سرمخته شو، حکومت را سره وکړي او د مشران دغه را سره وکړي، بس د هغه هم دغه چې د ښار ارتباق و خپل کورونو ښار دغه په دې خراب نه کړ.
امنیتی چارواکی د کندهار ښار د ومی حوزې په جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات نه ورکوي. د کندهار میرویس روغتون جلواټ دغه روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ښار د ومی حوزې د جګړې لسمی یو لسمړیا او 15 ټپیان وړل سی. د روغتون مشر ډاکټر محمد داوود فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د ټپسو کسانو له جملې یو څلويش ملکيان دي.
تیر څلويش ساعت کې ډېر مصروف ورځې درلودلې چې موږ تکتلوي مجروحین د مختلف منطقو څخه راغلي دي، چې زیات شمېر د میر بازار څخه د میرویس منی او د دغه ومی حوزې مربوط راغلي. تقریبا جمله و 15 کسان ورته راغلي دي چې په 15 کې یو څلويش ملکي او شپاړس هم نظامي کسان دي، او یو لس جسدونه مورته را انتقال شوي دي چې په هغه کې و جسدونه د دولت مخالفین وو او نور یې ملکي او نظامي وو.
په میرویس روغتون کې د جګړې بستر سوي ډېری ملکیان وایي د هوان په مرمیو ټپیان سوي. دوی د جګړې کیسه داسې کوي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار د ومی حوزې اړوند له میر بازار او میرویس منی څخه شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي او د کندهار ښار نورو برخو ته پناه وړي. عبدالمنان یو له دغه بې ځای سو کورونو څخه دی چې له میر بازار څخه د ښار نهمې ناحیې ته کډه کړي. د کندهار ښار د ومی حوزې ترڅنګ دا مهال د دې ولایت په ارغنداب، سپین بولدک، ډنډ او تختپل ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار ښار د ومی حوزې د جګړې په اړه د کندهار د چارواکو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو په سپین بولدک، ژړې او ډنډ ولسوالیو کې د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم ورځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خوست هوایی ډګر په رسمي ډول پرانیست. ښاغلی غنی په دې اړه مراسمو کې خوستیانو ته وینا هم کړې. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال له سټوډیو سره وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ښاغلی غنی او ورسره مل پلاوی په دغه سفر کې خوستوالو ته څه ویلي دي؟
ډیر مننه لودین صاحب. رښتیا هم نن ورځ ولسمشر غنی خوست سفر درلود او نوموړی په یو ولسی غونډه کې د دې ولایت خلکو ته وینا وکړه. دای وی په 16 باور لري خو وسلوالو طالبانو لا هم د جګړې لار نیولې او د خبرو مستنه کني. هغه څه چې طالبانو دغه په تیر کې نه دی منلي او دی ویل چې خبرو او مذاکراتو تشمن دي. همدارس ولسمشر غنی وویل چې وسلوال طالبان کسبه خبرو ته کني، نو نن ډیره مختشي او د خبرو لارې دی اوسنۍ سمزه حل کړي. تاسو خبره پوسه سبا زه
خپل سره کې ممکنه تساباکی نو ولی نمونکی خصوصا ده تل خواهندان و تاس خود نر خواهندان و تیگه بانده پیگه خود طول با تیگه بانده پیگه وقت چه یو خوا مرکه غواړي او بل خوا مرکه نه مني، نو دا نرخ ده نو خدای جل شانه امر ده که نه اول سوله وغواړئ، هغه چا چې ونه منله د هغه مقابل کې ودرېږئ.
نوموړی همدارز ویل چې د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې هر ورځ سلګونه افغانان مري او غنو ټولګټو پروژو ته زیان رسیږي چې د دې ټولو زیانونو مسولین وسلول طالبان دي. خو وسلول طالبانو بیا په تیر کې ویل چې د ټولګټو پروژو او د اما تاسیسات خوندیتوب ته ژمن دي. ښاغلی غنی وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې وسلول طالبان د شریعت پر ځای د امریکا او د وسلول طالبانو ترمنځ د لسلیک شوې هوکړې په پلي کېدو ټینګار کوي. ولسمشر غنی په داسې مهال یو ځل بیا د سولې په خبرو اترو ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط کړي دي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې هغه نظامیان به په نظامي رتبو ونځوي چې د پکتیا سقوط شوې ولسوالۍ بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې درې اونۍ وړاندې په پکتیا کې نهه ولسوالۍ پرله پسې وسلوالو طالبانو سقوط کړي چې له امله یې د پکتیا په ځایي ملکي او نظامي چارواکو هم توندې نیوکې وشوې او بلاخره د دې ولایت ملکی او نظامی رهبری له دندو لرې شو او پر ځای بیا نوې مسولین وټاکل شول. ولسمشر غنی همدارس پنن غونډه کې وویل چې دای چمتو دی چې همدانن له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کېنی، خو په دې شرط چې د افغانستان اوبه به نه پلوري، د ډیورنډ کرښې د نه منلو ډاډ به ورکوي او هیواد به یو ځل بیا د څلور لارې پر ځای په یو لارې د بدلولو هڅه نه کوي.
افغانستان دے پارا جنگے گئے یا غوانے چھرے افغانستان دے نور اللہ اسلام دے راستی؟
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو خبرګون هم راواخلو، خو بیا بیا په هڅو سره سره د دوی په ځواب باندې بریالي نه شو او ترلاسه مو نه کړ. تدین صاحب
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې ښاغلي غنی نن د خوست هوایي ډګر پرانیست وروسته په یو غونډه کې ولسی خلکو ته وینا کړې ده او دای ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړې لاملین طالبان دي او د ټولو ویجاړیو پړی یو ځل بیا پر طالبانو اچولې ده، خو طالبان بیا وایي چې د دوی جګړه د دوی په ټکو دفاعي ده او دوی وایي چې افغان حکومت د سولې خنډ دی. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتو سره د دې هواد ډېرې ولسوالۍ په ځانګړي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو هغه د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د چارو ځینو پوهان دغه ولسوالۍ د سقوط لاملونه پټې معاملې، پر وخت د مرستو نه رسیدل، د بهرنیو ځواکونو وتل او د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رهبرۍ کمزورتیاوې ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي امنیتي ځواکونو په وروستیو دوو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولي او پر وړاندې یې حملې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د فیض آباد د شورابک د غرونو په سمسورو لمنو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مرمیو غږونه اورېدل کېږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په شاوخوا یوه میاشت کې لوو ویشت ولسوالیو څخه 15 د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. طالبان ونه توانېدل چې په خپل شپږ کلنې واکمنۍ کې بدخشان ونیسي، خو اوس په جګړه کې توپیر راغلی دی. په څو وروستیو ورځو کې د دغه ولایت ډېره برخه طالبانو ونیوله چې دغه مسلې یو لړ اندېښنې راوپارولې. 38 عبدالحفیظ فروزان د دولت عادي کارکوونکی دی. دی په دې اړه د دولت اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي
په دوه درې ورځو کې ګڼې ولسوالۍ پرته له جګړې وینې تویدنې له امکاناتو سره سقوط کیږي. دا د پوښتنې وړ ده، خلک هم اندېښمنه او هیبت وهلي دي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتو له پیل څخه وروسته په ټول هیواد او په تیره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې جګړو زور وموند او طالبان وتوانېدل چې په لږه موده کې د افغانستان ډېری سیمې تر ولکې لاندې راولي. خو افغان امنیتي مسؤلین طالبانو ته د دغو سیمو پرېښودل تاکتیکي شاتګ ګڼي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ډېری سیمې او په تېره شمالي، شمال ختیځې او شمال لویدیځې د زورورو جنګونو شاهدانې دي. کوم لیست چې طالبانو ازادي راډیو ته ورکړی، دوی تر اوسه په ټول افغانستان کې 103 ولسوالۍ نیولي چې سباندې 100 ولسوالۍ په شمال، شمال ختیځو او شمال غربی سیمو کې دي. د طالبانو ورستیو پرمختګونو ته په کتو طالبانو د جګړې جغرافیې ته تغییر ورکړی او ډیر تمرکز یې پر هغو سیمو کړی چې ویل کېده طالبان په لږه موده کې د نیولو توان نه لري. خو ولیدل شول چې طالبانو ډیرو سیمو ته د خپل نفوذ لمن وغځوله. د دفاع وزارت مخکینی مرستیال او د افغانستان د سولې او جنگ د انسټیټیوټ رئیس تمیم عاسی وایي سو لامله د دې سبب شول چې طالبان پر شمالي ولایتونو تمرکز وکړي. دا وایي یو لامل دا دی چې شمال د ستراتیژیک مقاومت په توګه پیژندل کېده، ځکه چې مخکې له دې پکې د طالبانو پر وړاندې مقاومت شوی و. پر دغه ولایتونو د طالبانو د حملو بل دلیل دا دی چې دغه لاره ناامنه کړي، لوی ولایتونه ونیسي او له عایداتي منابعو څخه یې ګټه واخلي.
دا این وخت شمال افغانستان من حیث عقبه استراتیژیک مقاومت
د افغانستان شمال یو استراتیژیک عقبه او ډیر اواید لري. له همدې امله طالبانو په تمرکز وکړ. په زمن کې هغه اختلافات او ناسالم رقابتونه چې د سیمه ایزو زورواکانو ترمنځ موجود دي طالبانو ته ډیره زمينه برابره کړه.
د خاغلی عاصی په خبره د ولسوالۍ نیول تبلیغاتي بڼه لري، خو حمله پر جنوب لویدیزو او لویدیزو سیمو ډیره شوې دي. بلخوا د افغانستان د اردو متقاعد جنرال امر الله امان وایي د سیمې هیوادونه لکه ایران، پاکستان، روسیا او چین له طالبانو سره د خپلو ګټو د خوندیتوب هوکړه لري او د جګړې مشوره ورکوي چې پر شمالي ولایتونو حملې ډېرې کړي. ښاغلی امان په شمالي ولایتونو کې د خلکو پاسون د طالبانو د حملو د زیاتېدو بل لامل ګڼي. نوموړی خبرداری ورکوي چې د طالبانو د حملو په تړاو د سیمې د هیوادونو محاسبه ناسمه ده او کدا بهیر دوام وکړي ټوله سیمه به ناارامه شي. همداشان د افغانستان د دفاع وزارت مخکینی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د طالبانو په حملو کې شمال او شمال ختیځ مطرح نه دی او هر چیرې چې بریالیتوب ګوري حمله پرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سرطان په 15مه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل کله چې په ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات پر وخت ونه رسېدل طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې ودانۍ ونیولې چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دي. د ښاغلي محب په خبره امنیتي ځواکونو په وروستیو دوو ونیو کې څوارلس ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او پر وړاندې حملې روانې دي.
اوس مهال په یو شمېر ولسوالیو کې حملې روانې دي او په تیرو څو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بیرته ترلاسه شوې دي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي، وایي د دوی جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د سپتمبر د 11مې له حملې او افغانستان ته د امریکې او ناټو ځواکونو له راتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وپرځېد چې تر 2006 میلادي کال پورې فعالیت نه درلود، خو د دغه کال له پیل وروسته فعال شول چې ډیر تمرکز یې په ختیځ او جنوب کې و. طالبانو په 2010 او 2011 کلونو کې خپل فعالیتونه ډیر کړل چې اوس د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې روان او پایلې له بل هر وخت نه ډیرې محسوسې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. تفصیل په دې راپور کې
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او غریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوي، خو یوازې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
یواز شیرخان بندر تر تعدید لاندې و ته مونږ امنیتی ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تهدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
په افغانستان کې د ګڼو وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هېواد، او له همدې لارې په هېواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولي دي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو نصر فراهی، د هرات تورغندۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولی دی. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت ارادوي د دغو بندرونو په شان د هېواد مهمو او سترو سوداګریزو بندرونو د طالبانو لاس ته وړېدل او د هېواد تر اقتصادي دا کولی شي د هېواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي، او شونې ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت لاخه په دویمه کټګوري کې راځي، او د هیواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغیز نشي کولای. د مالی وزارت د امریکا مشر او ویان د فی طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زه د نقیز راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپله یوه تازه خپره شوې خبرپاڼه کې د جګړو شدت خندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونه حقیقت څه دی او تاند څنګ لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د کورونا د دلتا باندې د خبرېدو له کبله د امریکا ځینې ایالتونه په نا واکسین شوو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لري شوي، په دې هیواد کې د نوې پیښې نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده. تفصیل د اجمل ان پراپور کې اورو.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا درنوي په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې څلوېخته. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کورونا واکسین د دې نوې ډلټا باندې په وړاندې هم مؤثر دی. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کورونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې اویا برخې بیا لږ تر لږه د کورونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کورونا د نوو پیښو شمیر 14,200 ښودل شوی. دا یو اونۍ مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15,500 پیښې ثبت شوې وي. د کورونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی، او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړي. جنوبی کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ خبیلګه بلل کېده، پرونی اعلان وکړ چې په پلازمینې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پایل راهیسي تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي، او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا زر مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 16 نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډېر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوی لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي دوه ونې مخکې ټولې نه خیالامي خېوي خو ستاسو دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالند او نور اروپا کې د کرونا وایرس د ډیلټا باندې خبرې دل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. نوریاس نوري چمتو کړی.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدې دو مسول وسله وال طالبانو بلل او ویل چې له طالبانو د پښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یو ولسی غونډې ته په وینا کې وکړې. ولسمشر غنی خوست په سفر کې د غراز د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانست. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوه ورځو کې په دې سیمه کې د اویا وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوه ورځو کې د کندهار ښار له ومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسله والو طالبانو تیرش په بیا د دې ولایت پر مرکز قلعه نو له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرژوب لاوخته او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یو پارک کې شوی او چا ته یې زیان نه دی اړولې. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې 40 کورونه دغې زلزلې وران کړي او په دریو کلو کې چې زلزلې لړزولې د برېښنا مزو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال ندیال ناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویا لپاره بسنه کوي. دا خبره د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین نن وکړه. ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوه په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو لوبه ده چې د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیلېږي. دوهمه لوبه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
اوس هم راځو دې ته چې د نن ورځې سپورتي پیښې څه دي.
د افغانستان د درويشتو کلونو د فوټبال لوبډله به د 2022 میلادي کال د اسیا جام په سیالیو کې له مالدیف، بحرین او عراق لوبډلو سره یو ځای په سی ګروپ کې ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغو سیالیو کې د ګډون او غوراوي لپاره تیر شپه پچ اچونه وسوه. ټاکل شوی چې د 2022 میلادي کال د اسیا فوټبال جام سیالۍ د همدې کال د جون د لومړۍ نیټې څخه تر 9 پورې په بحرین کې ترسره شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د افغان پخوانی فوټبالر اکبر بهادری مړینه لویا ضایع یاد کړه. د دغې ادارې له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې اکبر بهادر په خپل وخت کې د اریانا د کابل پوهنتون منتخب او دغه شان د اردو په فوټبال لوبډلو کې ښه ځلېدلی و. اکبر بهادری د تیرې 5 په ورځ د کورونا یا کوډ-19 ناروغۍ له امله سا ورکړه. تاکل سوی ده چې سبا د فوټبال دو پزله پوری لوبي وسی. لومړی یو د برازیل او ارجنټاین ترمنز د کوپا امریکا سیالیو پایلو بده چې د برازیل پر یو دی جنرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل سی. دوهمه یو د اروپا د فوټبال د اتلولیو پایلو بده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایتالیا ترمنز د لیګ او د لوبه په لندن کې ده. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د انګلند د کرکټ لوبډله نن د سریزو دوهمه ورځنۍ لوبه پیلوي. پاکستان چې د انګلستان په قربتوب د 50 اوریزو لوبو لپاره ورغلی ول مخې د سریز لومړۍ لوبه په غټ توپیر سره بایللې ده.
اوس هم مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو. ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رادیو ټول کارکونکو او راتلونکو ته په خپل وار سره نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بایزید ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام جوړوم. هغه کسانان چې وایي چې طالبان د ښځو حقوق او د ازادۍ حقوق تر پښو لاندې کړي دي، دا خبره نه